خپرونه کې ساسو قربانه منځه شهید تاسو هر کله وایم. نن د اگست 15 نیټه ده او په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ درې کاله پوره کیږي. په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان سیاسي، بشري او اقتصادي حالت ته کتنه کوو. په خبرونه کې به په دې اړه غږیږو او ځینې ریپورتونو ته به هم کتنه کوو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په اعلامیه کې ویلي دي چې مذهبي او قومي اقلیتونه، ښځې، ماشومان او ځوانان د بشري حقوقو ملاتړي، روغتیايي کارکونکي، ښوونکي، قاضیان، څارنوالان، حقوق پوهان، هنرمندان، د کلتوري حقوقو ملاتړي، پخوانی امنیتي او حکومتي چارواکي او نور افغانان د طالبانو لخوا د بشري حقوقو لجدي او هدفي سرغړونو سره مخامخ دي. د بشري حقوقو د څار اداره وایي چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ درې کاله پوره کېدل په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د تیاره کړکېچ یو نه خدا. دوی د چې ډیری افغانانو د بشري حقوقو څخه سرغړونی هم شوې دي. د بخښنه نړیوال سازمان د پنځشنبې په ورځ د اگست 15 په یو راپور کې ویلي دي چې افغانستان د تیرو دریو کلونو د ناهیلۍ سره لاس او ګریوان دی. ځکه چې دغه سازمان د وینا پر اساس د طالبانو چارواکي د بشري حقوقو نړیوال قوانین نقض کوي او خپل جنایات د نړیوالو قوانینو لمخه د افغانستان د خلکو په ځنګړي ډول خزو او ونجونو په وړاندې پراته لمجازاتو تر سره کوي. طالبانو د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې هم خزي لکار څخه منع کړی دي چې نکي لمنځني او لوړو زده کړو محروم دي او په ورځني ژوند چارو کې پر هغوی بشمیره محدودیتونه لګولې دي. د ملګرو ملتونو د تعلیمي، ساينسي او کلتوري چارو ادارې یونسکو بیا په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي دي چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې انجونی او میرمنې پکې تر شپږمې ټولګۍ پورته زده کړو ته نه پریښودل کیږي او تر اوسه په میلیونونو جنکۍ له زده کړو څخه محرومه دي. په همدې موضوع باندې د خپلو قدرمنو میلمنو سره بغږیږو. هیله ده چې د خبرونې تر پای را سره مل پاتې شئ. خبرونه پیل شوې ده او په خبرونه کې به هم د موضوع په تړاو غږی ګوز موږ سره بخپل قدرمنه میلمانه چې شکریا بارکزیدا سیاستمدار او د ولسی جرګې په خوانی غړي موږ سره ملګری کیږي. د لندن څخه هغه ته هر کله وایو په خبرونه کې او بحث ولا هغه سره پیل واستړی مشي. په خیر راغلی اغلی بارکزی.
سلامونه او نیکه هلی تاسو ته او قدرمن کتونکو او اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام. اغلی بارکزی، د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده د دغه ډلې د بیا واکمنی دو د دریمې کلیزې په مناسبت ویلي دي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په لیکول د طالبانو تر مرګ یو زمواري ده. هغه ویلي دي چې تر اوسه پرې خوخه کامیابی روانه ده. اسلامي نظام د شریعت حاکم ده او د مسلمانانو حقونه خوندي دي. امن ده، سولې ده په هیواد کې. د اسلامي نظام او شریعت لپاره کار روان دی او اسلامي نظام رستر بلی محکمه کیږي. خو تاسو د طالبانو دغه بیان څنګه ارزوي؟ په چیرو دریو کلونو کې تر کومه بریده دوی خپل اسلامي زمواريانی پوره کړی دي؟ کاول په دی وغږیږو.
زه فکر کوم چې د طالبانو مشر باید دا خبره وکړي، ځکه چې کچیرته هغوی دا خبره مونږ کې چې یعنی خپل رضایت د حالاتو نه ونخي، نو په طبي ډول باندې دا د هغوی په مابینځ کې هغه خلاق کار کوي کوم چې د طالبان نور مشران لکه سراج الدین حقانی، لکه مولوی یعقوب او لکه باستانگزی وار وار ورته اشاره کړی ده. اول خو دوی راشي د شریعت نه تعریف وکړي، دویم دوی راشي چې وایي د خلکو کوم حقوق ځای شوی دی، دریم دوی راشي چې د چا په کور د چا په مال او د چا په تغر باندې دوی ناستي، او درې څلورم دوی راشي وایي چې په افغانستان کې نور غیر افغاني جنګیالي څومره شته دی، پنځم دوی راشي وایي چې د کوم شریعت په مطابقت باندې دوی افغانستان خلکو ته د عدالت خوندي ژوند کولو او انساني حقوقو او همدارنګه د یو حاکمیت په صفت باندې مسؤلیت دوی د خپل ادا کړی چې خلکو ته د اقتصادي پرمختګ، تعلیمي پرمختګ جوګه شي. افغانستان آباد، افغانستان طالبانو ته لاسه کړ، مګر نن سبا چې تاسو وینئ متاسفانه په افغانستان کې هغه کوم څه چې د افغانستان د خلکو لاسته راوړنې وې پسند کې لاهو شو، بے هویت افغانستان، د سختۍ او زلالت نه ډک افغانستان، هغه افغانستان چې په تیر درې کلونو کې 8 میلیونه افغانان ورنه لاړل، نور ملکو ته مهاجرت وکړ، او دا 8 میلیونه انسان هغه انسانان و چې دنه وطن کې د خدمت جوګه و، دوی د افغانستان د خلکو په پیسو باندې تعلیم تحصیل کړی و، او په افغانستان کې یو مثبت سالم بدلون غوښتنه څیره اوړي. او همدارنګه دا مشر راشي دا هم وایي چې په افغانستان کې نن سبا تعلیم او تحصیل چیرته ده، په افغانستان کې نن سبا ښځو حقونه چیرته ده. دوی دې راشي هم وایي چې په افغانستان کې بغیر له دغه سړي نه نور څوک نشته، دی خپل څومره خپل خلکو ته او خپل ولس ته وفادار دی، او څومره حاضر دی چې خلکو سره په یو مستقیم دیبیت باندې کینی او د خلکو پوښتنو ته جواب ورکړي.
اخلي بارکزی، تاسو د میرمنو او د نجونو تعلیم او کار ته هم اشاره وکړه، په دې باندې هم غواړو چې تاسو سره په تفصیل سره وغږیږو. طالبانو د ملګرو ملتونو ادارو په ګډون په حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې خزی له کار څخه منع کړی دي، جنکی لمنځنی او لوړ زده کړو څخه محروم کړی دي، او په ورځنی ژوند چارو کې هم پر ګڼ شمیر بندیزونه او محدودیتونه لګولې دي. د دې تر شا تاسو څه دلیل وینئ؟ آیا د دې تر شا کوم سیاسي دلیل دی، او که د طالبانو د ایديولوژي سره دا کوم تړلې دلیل لري، تاسو څه ګڼئ؟
ولزه جان، طالبان چې هر کله واکمنۍ ته راغلي دا د دوی دویمه واکمنۍ ده. تفاوت د لمړنۍ او دویمې واکمنۍ په مابین کې دغه و چې هغه وخت یو وران افغانستان او نن یو آباد افغانستان دوی ته په لاس ورغلی. د طالبانو دښمنۍ افغان میرمنو سره، د افغانستان تاریخ سره، افغانستان فرهنګ او هنر سره، افغانستان ملي ګټو سره، افغانستان ملي هویت سره، حتی افغانستان ملي بیرغ سره، دا یو تاریخي دښمنۍ ده. دا کوم نوې خبره نه ده. هغه خلک چې په دې فکر باندې و چې ګویا طالبانو کې بدلون راغلی، تغییر راغلی، د دې فکرونو کې متاسفانه نن موږ د سترګو په سر وینو چې دوی نه تنها چې بدلون نه مني د نه په افغانستان کې، بلکې هغه بدلون چې په خلکو کې راغلی هغه هم دوی ته د منلو وړ نه ده. نو تاسو ته بهتره معلومه ده په هره ټولنه کې چې پرمختګ کیږي د دینی فرایزو په حساب باندې هم د علم کسبول فرض دی، او په ټولنیز او بشري لحاظ باندې هم د علم کسب مهم دی، اړینه ده پرمختګ لپاره. تاسو فکر وکړئ افغانستان په راتلونکي نور کلونو کې په د خزینه په چارو کې نه به موږ یو روزلې ډاکټر ولرو، نه به یو انجینیر ولرو، نه به یو قابله ولرو، نه به یو ژورنالیست ولرو، نه به یو اقتصاددان ولرو، نه به یو مهندس ولرو. یعنی افغانستان داسې یو کاندې ته لاړ چې متاسفانه هیڅوک به نو په افغانستان کې مخصوصا د ښځو او جنکیانو د تعلیم سره چندن سبا ورته بند شوی دی. په جریان د درې کلو کې یو ستر شاتاک درلود، او دغه شاتاک هم د عقیدې او د فکر د لحاظه دی، او هم دوی یره لري. دغه یره چې د دوی خلک، د دوی جنګیالي به د دې جنکیو چې مکتب ته لاړ شي، پوهنتونونو ته لاړ شي، کار ته لاړ شي، د دوی عکس العمل به څه، ځکه چې دوی خو غرونو کې ژوند کړی او دوی دغه خارج ژوند دی نه دی لیدلی، حتی د کلی په ساته باندې هم دوی ژوند نه دی کړی، همیشه دوی په ډار کې ژوند کړی او همیشه په تیښتې کې ژوند کړی. نو زه فکر کوم چې دغه دوه لامل د دې بایس دی چې افغان میرمنې باید د هغه قیمت ورکی او د هغه ګنا اصلن دی په کې تورن نه دی او ګناهکار نه ګڼل کیږي.
اغه لبار اگزی د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا یو تازه اعلامیه هم خبره کړې ده چې په ویلي دی د مهال افغانستان کې مذهبي او قومي اقلیتونه خزي ماشومان ځوانان د بشری حقوقو نور ملاتړي دوی ټول د سخت خطر سره هم مخ دي او د دې ترڅنګ د دوی د حقوقو څخه سخت سرغړونې هم شوې دي. زموږ سره په پروګرام کې احمد شاه بيبي هم ملګری شوې دي چې یو شوی بو کې باغوی ولوري ته هم زو هغه سره بغږی گو هغه د افغانستان هوایی چلند مخکینی مشر محمود شاه بيبي ورور دی چې دا محل په بند کې دی او د هغه سره به هم غږی گو چې دا هغه ورور څه شو دوه نیم کال تقریبا درې کال بکیږي چې هغه د طالبانو په بند کې دی. خو بیا د طالبانو لخوا بلا بیل خبرګونونه راځي هغه وی مونږ نشه بیا ځینی تاییدای چې دوی سره دی په دې باندې تفصیل څه غږیږو. خو د بشري حقوقو په موضوع باندې غواړو چې تاسو سره وغږیږو. تاسو څه ګڼئ چې دا مهال افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونی آیا ډېری رواني دي نه دي رواني؟ خپل طالبان خدا دا وکړي چې هلته سوله ده، امن ده، خلک ډېر زیات آرام دي.
طالبان باید دا وکړي ځکه چې دوی هر څه د خپل ځان نه ویني. دوی تیار کورونو، تیار جایدادونو ته لاړ، تیار موټر ورته شته. دوی په کال کې دوه درې خزي کوي او غو لپاره ماغه ژوند دی چې کله هم په تاریخ کې دوی فکر هم نه کاوه چې داسې یو ژوند دوی به ولري. مګر پاتې شوله ولس، پاتې شوله خلک، تاسو راته وښیئ داسې یو صنعت سپاره کې طالبان افغان خلکو ته حق ورکړي. تاسو داسې یو قضیه ماته وښیاستې چې یو څوک د طالبانو لخوا کوم جرم کړي، تورن شوي او په هغه باندې محکمه دایره شوي. تاسو داسې یو سند دوی د راشي مونږ ته وښي چې د دوی په زندانونو کې، شخصي او رسمي زندانونو کې، چې کوم کسان بندیان دي، جرم یې څه دی. دوی د راشي دا سند وښي هغه جنکیانې چې دوی زندانونو کې بې عزته کوي، د څه کوم جرم په اساس دوی بې عزته کوي او د کوم قانون پر اساس دوی هغه نیسي، کوم شریعت دوی ته اجازه ورکوي. نو ځکه زه فکر کوم چې اصلا طالبان د بشري حقوقو تاسو په ځای کې دی، انساني حقوق په ځای کې دی، د اسلامي او افغاني چلن هم دوی زده نه کوي چې افغانستان خلکو سره ولري. په سیاسي لحاظ باندې زه په افغانستان کې نور ډلې هم شته چې سخت مخالفت ورسره لرم، مګر هر هغه کړنه چې زه فکر کوم د افغانستان د خلکو حق تلف کی، هر هغه کړنه چې د افغانستان نوم ورسره بچي، هر هغه کړنه چې زما خاوره، زما تاریخ، زما خلکو ته تاوان ورسیږي، غږ سړی باید اوچت کی. کنه طالب سربیره پر دی چې تاسو مخکې د ریپورت پر اساس باندې ویل د قومونو په حساب باندې، که څوک په دې فکر باندې دی چې د طالبانو په سیوري کې پښتانه آرام دي او د پښتنو ژوند ښه دی، دا یو غلط برداشت دی. څومره چې تاجک او ازبک او هزاره او پشهي، ایماق، اهل هنود، سک په افغانستان کې په بد امنۍ باندې، د اقل فکری لحاظ باندې امن نه لري ژوند کوي، هغوم زیات پښتانه هم په ماغه وضعیت باندې ژوند کوي. او زه په دې باندې باور لرم چې هیڅوک دې ته غاړه نه کیږي چې طالبان د پښتنو او یا مطلق سنیانو حنفی مذهب په افغانستان کې استازي توپ کوي. کوم راپورونه چې خبرېږي دا د هغې واقعیتونو یو کوچنی برخه ده، ځکه چې هغه خلک چې راپورم لیکي دوی ټول افغانستان ته لاسرسی نه لري، دوی ټول افغانانو سره لیده کته نشي، د دوی لپاره هم محدودیتونه زښت ډېر دي. خو متاسفانه بیرته هم دغه ملل متحد د خپل ګټو په خاطر، د خپل پیسو په خاطر باندې په بل ډول بیا راځي د طالبانو د حاکمیت او واکمنۍ نه دفاع کوي. تاسو مخکې د امن اشاره وکړله، صحیح چې په وطن کې نن سبا انتحاری عملی نشته، مګر دا انتحاری چا کوله؟ او زه غواړم تاسو یو خبر تاسو ته وکړم، آیا نن افغانستان خلک په خپل کور کې دننه، سړک نه وایم، کار پالت نه وایم، په خپل کور کې دننه دا من احساس لري؟ دا پښتنه چې ما وکړله اکثریت نه لري. تاسو ته یو بل راپور شته دی چې هغه 4% د افغانستان خلک وایي چې د طالبانو د وضعیت نه خوشاله دی او باقي 6.5% خلک وایي چې په یره کې ژوند کوي. او زه فکر کوم که تاسو هغه د یو معتبر سرچینې نه راغلی هغه راپور هم یو معتبر وشمیرئ، نو نشبته فیصد د افغانستان خلک په ویر کې ژوند کوي او بخښي نشبته فیصد راځي
او سرویګان شوې دی ورسته پاغي کې ډیرې فیصدي چې د 500 نه لوړې دی ویل کېږي چې افغانان او ولس د امن احساس نکوي د ویرې د ترهې احساس لري. اخلي بارګزي ستاسو خبره مې هم ونیول تاسو د ملګرو ملتونو ملل متحد ته تاسو اشاره وکړه نړیوال ټولنې ته تاسو څنګه ګوري د دوی هلو ځلو ته په افغانستان کې د څنګه چمګ اوس په ورستیو ریپورتونو په بیلابیلو مختلفو ریپورتونو وغږیدل کاغه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د کاغه د بخنی نړیوال سازمان د کاغه د بشري حقوقو د څار نړیوال اداره دا دوی ټول په افغانستان کې د ګډوډي د کړکیچ ذکر کوي خو نړیوال ډیپلوماسي څنګه دا مهال د طالبانو سره اړیکې څنګه دي څه کول په کار دي تاسو دا څنګه ارزوي درې کال وشول
بلې په تیر درې کالونو کې نړیوال ټولنه صرف تش پر راپور جوړول باندې خپل مسؤلیت او خپل هغه بین المللي وجهي ساتلو لپاره فکر کوي چې دوی خپل کار کړي مګر کم بنیادی کار چې د افغانستان خلکو لپاره وسی او کم مسؤلیتونه چې دوی ته د بین المللي قوانینو پر اساس باندې ورته معطوف کیږي دا غي پر بنسټ باندې دوی کوم کار نه دی کړی او پاتې شول د سیاسي تعامل او یا هم ډیپلوماسي فکر نکوم چې طالبانو د ډیپلوماسي پر اساس باندې مختلا شي هغه وادونه هغه ملکونه چې خپل د خپل ګټو ساتلو لپاره د طالبانو سره په تعامل کې دي د نه افغانستان کې او یا هم په خپل ملکونو کې د طالبانو ته د ډیپلوماټیک نمائندګانی وروس پرلې او کوربه توپ یو کړ تر نن پورې طالبان پر رسمیت ونه پیژند ځکه دغه رسمیت پیژندنه د یو ملک هغه په عمومي ډول باندې یو اجبار ورسره یو ځای کیږي او دغه اجبار حقوقي او قانوني تکلیف پرغه ملک باندې راولي نو هر ملک د خپل ګټو لپاره غواړي طالبانو سره په تعامل کې پاتې سي پاړي کې پاتې سي او طالبانو سره تعامل د 2000 کال پرسمي ډول باندې پیل شو د دوه موافقتنامې نه مګر په ډیپلوماسي کې طالبان پاتې راغله کچېته د طالبانو لابي والا خلک چې اکثریت په ملل متحد د افغانستان کې دي او ځینې هم افغان میشته چې بهرني پاسپورتونه ورسره دي او افغانستان لپاره د خپل پروژو او خپل سرمایه او جایدادونو خوندي کېدو لپاره او یا هم د یو عقده له کبله هغه غلط تصویر دنیا ته وړاندې کوي چې ته دغه دوه ډلې خپل فعالیت پرې د فکر نه کوم چې طالبان وشي کولای نو په افغانستان کې هغه دروغجن حاکمیت چې دوی نن لري دنیا ته قناعت ورکي چې دغه حاکمیت د افغانستان د خلکو حاکمیت دی هیڅ حاکمیت په دنیا کې به تر هغه وخت پورې پاتې نشي کوم چې د خلکو د اراده پر ضد وي کوم چې د خلکو د غوښتنو پر ضد وي او کوم چې د خلکو حقونو ته درناوی ونه کی سپکاوی وکي
هغه بارګزي زو د افغانستان گاونډي هیواد پاکستان ولورتا کله چې طالبانو د اگست په 15 مادرې کال وړاندې په کابل باندې واک ومندو کنټرول تر لاسه ک نو د هغه وخت د پاکستان وزیر اعظم چې عمران خان و هغه خپل په ټوئیټر چې اوس ایکس دی په ایکس اкаўنٹ باندې ولي کله چې افغان نانو د غلامۍ زنجیرونه مات کړله او د خوشحالي اظهار وکړ د طالبانو په واکمنۍ دوه اوس پاکستان وایي چې د کومي مدیره هڅه چې طالبان په افغانستان کې واکمنه شوې دي نو د دوی په خاوره هم ګډوډي ډېره شوې ده تر هغه ری زیاته شوې ده امنیتي پیخي زیاتې شوې دي او د دې تور پر طالبانو باندې او الته د طالبانو په واکمنۍ لګوي چې تحریک طالبان پاکستان ته هم ځای ورکړې دي او داسې نور تر هغه رډلو ته ځای ورکړې هغه ځای افغانستان د خاورې نه دغه پلانونه کیږي او بیا په پاکستان کې نام نه زیاتیږي تاسو د دې په اړه څه نظر لرئ د پاکستان دغه د ریسپاړه کسم طالبانو ردونه کړې ده د
خیر د طالبان او پاکستان رابطه دا یو لبل بیلیدونکې نه ده ځکه چې او غواړو نو غواړو پاکستان د طالبانو کور و او ده او کیدای شي به او یا هم نو دلې چې د طالبانو نه روسته د پاکستان آی اس آی او یا فوج له خوا خبر افغانستان ته او یا هم سیمه د پاره د یو تهدید په صفت باندې راځي. که څوک خوشاله کیږي او که خفه کیږي د تاریخ په اوږدو کې پاکستان د خپل سیاسي پوځي او اقتصادي ماشین چلولو لپاره همیشه افغانستان لپاره هغه برنامه درلودلې چې نن سبا هغوی خپله د هغې نه سر ټکوي. د طالبانو مشرانو کورنۍ اوس هم په پاکستان کې یا اسیر دی یا ژوند کوي، خو مطلب په یو شانتې نه په یو شانتې دوی یو د بل سره په تعامل کې شته دی. هغه خوشحالۍ زما په یادېږي درې کاله مخکې نه تنها یوازې د عمران خان له خوا نه بلکې له نورو له خوا څخه هم ډېر په خوشحالۍ باندې ولمانځل شو چې امریکایان لاړل. تاسو ته بهتره معلومه ده خو همدغه پاکستان کې امریکایي هډې دي. ولی پاکستان که چیرته غواړي د غلامۍ زنځیر د خپل غاړې نه خلاص کړي، خپل خاوره نه پاکوي، په همدغه پاکستان کې چینایان پراته دي. څوک هغه ته جرات کوي چې ووایي چې ستاسو کور هم د پردیو تر یرغل لاندې دی؟ قطر کې، سعودي کې، اماراتو کې، دغه ځایونو کې هم تر افغانستان ډیر زیات ستر پوځي هدې د امریکا هلته موجود دی. خو متاسفانه دا جهاد چې دی صرف او صرف د افغانستان لپاره دوی جوړ کړی، او صرف او صرف دوی غواړي چې افغانان په هر نوم باندې چې دی پر هغه باندې ټپ کې وی وژني، که ووژل سو او که یې ووژل د دوی ګټه په کې شته دی. خو زما په اند ٹی ٹی پی هم د پاکستان کې ده یا په افغانستان کې ده په دې باندې زنه غېږم، ځکه چې نن سبا په افغانستان کې نور هغه پوځي ډلې شته دي چې گاونډي هیوادونه د افغانستان ورسره جنجال لري. تاسو وګورئ چینایان د وګور سره جنجال لري، ترکمنان د هغه ډلې چې د دوی د حاکمیت پر خلاف دي، همدارنګه ازبکستان، همدارنګه تاجکستان، دغه توندلارو ډلو سره سر ټکوي چې نن سبا په افغانستان قوت او قدرت اخلي. خو که چېرته افغانستان امن را نشي، با امن افغانستان با امن منطقه ده، او د افغانستان او پاکستان امنیت په دې باندې نه حل کیږي چې دوی یو بل لپاره پلمې ولکي او یا هم یو بل لپاره دښمني جوړه کړي. زه فکر کوم که چېرته دغه دوه ملکونه خپل مابینس کې او یا هم د سیمې ملکونه خپل مابینس کې په تجارت او اقتصاد او سولې او امن باندې فکر وکړي، نو دا به ډېر ښه وځلیږي نسبت تر دې چې نن په فقر، غربت، بد امنۍ او بنیادګری سره مخامخ
ده. تاسو په ټولو اړخونو ډیر په تفصیل سره وغږیدل یا غلی بارګزی ورسته اخیری پوښتنه د تاسو څخه کلن جواب راکړي. تاسو وړاندې خپل خبرو کې اشاره وکړه چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله نیخ پنی غیانی دولت سره خبري هم نه کوي او نکینی. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده تر اوسه چا نه دی لیدلې، د دې تشاسه علت کې دی چې تاسو څه فکر کوئ؟ دا یو مثال چې په یو هیواد حاکم مشر وي او د څخه پټوي، مونږ تر اوسه د نړۍ په یو هیواد کې هم نه دی لیدلې، که د اسلامي نظر هم ورته وکتل شي یا ورته وګورونو، ان تر دې چې د وخت پیغمبران او محمد صلی الله علیه وسلم په خپل هم د خلکو سره لیدلې دي، نو د خلکو پښتنې راپورته کیږي چې مونږ ګورو چې ولې د طالبانو مشر د خلکو سره نویني یا د خلکو پټ دی.
البته تهدید سره به مخامخی، یا به کېدای شي چې خارجي وجود ونه لري، یا به کېدای شي چې په هغه اسلامي مکلفیتونو او تکلیفونو چې د اسلام ورته ورکړي یو څوک چې پېشوا دی، رهبر دی، خلیفه دی او ځان ته امیر وایي، دا غینه سرغړونه کوي. او یا به هم کېدای شي یو شانتي جاسوس وي چې دنیا نه لیدلې. درې شیانه په نننه افغانستان کې ډېر عجیبه ده چې په ټوله دنیا کې نشته. اول، امیر چې خلق نه دی لیدلې مګر ځان ته امیر وایي. دویم، نظام چې نه قانون لري، نه اساسي قانون لري، نه تفسیر او تشریع د خلکو حق لري، او نه هم ځان ته کوم تکلیف دی او نظام یا حاکمیت په صفت قائم کړي. او دریم، هغه نظام چې په دنیا کې جنکیو ته د تعلیم او تحصیل اجازه نه ورکړي. دا درې شی چې نن سبا په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ ده په دنیا کې بې ساری ده.
ډیره زیاته مننه اغلی بارګزی چې راغلی زموږ سره پروګرام کې مل شوې ک وخت لري نو تاسو کولی شئ چې زموږ سره پروګرام واوري موږ به زو خپل بل میلما ولورې تاسو سره بیا هم ډیره مننه
په
باندې خبر نامه ولرې ژوند دی اوسې ګرانو لیدونکو زموږ سره احمد شاه حبیبي ملګری شوې دی د سکایپ د لارې چې د هوایي چلند مخکنی مشر محمود شاه حبیبي ورور دی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په اعلامیه کې ویلي دی چې مذهبي اقلیتونه خزي ماشومان ځوانان د بشري حقوقو ملاتړي روغتیاي کارکونکي خونکي قاضيان څارنوالان نور داسې ګنشمیر د کلتوري حقوقو ملاتړي په خواني امنیتي او حکومتي چارواکي او نور افغانان د طالبانو له خوا د بشري حقوقو له جدي او هدفي سرغړونو سره مخامخ دي نو موږ غږیږو د احمد شاه حبیبي سره غوي تر کله وایو سړي مشي په خیر راغلی حبیبي صاحب خبرونه تا
السلام علیکم
سلامونه ترما تاسو ته او لیدونکو ته سلام علیکم وعلیکم السلام حبیبی صاحب ستاسو ورور چې د افغانستان هوایي چلند مخکینی مشر په توګال ته کار کوي بیا وروسته هغه افغانستان ته لاړو او هلته ګمان کوم چې شخصي کار یې پیل کړی وو کله کوم تاسو د تخصو کې ستاسو کورنۍ هم دا داوه کوي چې محمود شاه حبیبي د طالبانو په باند کې دی کده دې په اړه له غونډې تفصیل څنګه لیدونکو سره شریک کړئ تاسو د څه په اساس وایئ چې دا د طالبانو په باند کې دی او کله دغه پیښه شوې ده کده دې پیښه په اړه له غونډې تاسو مون سره معلومات شریک کړئ
محمود شاه حبیبي بلې هو د هوانوردی د هوانوردی ریاست د رئیس په توګه کار کړی دی په مخکنی حکومت کې د جمهوریت د ریکال د رئیس په توګه یې کار کړی دی او د طالبانو په کال مخکې شوا او خصوصي سکتور کې تاسو کړیو چې یو مخابراتي شرکت وو دا غوښتل کار کوي کوم وخت چې د طالبانو حکومت راغلی نو دوی په کابل کې پاتې شو ډېر روانه وتی په افغانستان کې وو ورې خپل کار ته ادامه ورکړله یو کال څخه وروسته د طالبان د حکومت د تیرېدو څخه یو کال وروسته تقریبا د اگست پر لسم تاریخ دوه طالبانو د کور د مخه څخه بوتي د دا سره تقریبا نویشت نور کارمندان د هغه شرکت نه چې دی کار کوي هغې مو سره یو وړله د کور د مخ نه بوتي په موټر کې د ده ډرایور د ده سره ناست وو نو د هغه وروسته بیا طالبان راغلل موږ کور د کور ته راغلله هورې زما یو کوچنی کورکۍ ده هغه په کور کې وه ډېر کور ته راغلل کور یې تلاشي کوي او د ده لپټاپ او کتابونه ځینې شیان یې ورسره یوړل نو د هغه څخه وروسته موږ د ډېرو مرجو سره ارتباط نیول ولیدي خبرې مو سره کړې دي مګر متاسفانه چې وروسته د طالبان په بند کې دی او نو موږ ته د خبرو کولو اجازه راکړل شوې ده نو موږ ته د ملاقات کولو اجازه راکړل شوې ده کوم همکاران چې د سره ونیول سول په هغه وخت کې نوې سفره وه او یو ډرایور او سره د خپل ډرایور سره و چې کوم وخت باندې کېږي هغه ټول آزاد شول په ځینې په یو وخت بعد ځینې دوه ورځې بعد ځینې یو میاشت دوه میاشت بعد بل اخره هغه ډرایور هم چې کوم د سره نیول سوی و هغه څلور میاشتې بعد آزاد شو جو هغه سره موږ خبرې وکړې چې څنګه ځنه وکړې هغه ټول ټکسیو او هغه ټول د ټکسیو خو فعلاً فقط ما ورور دی او یو بل انجینر د شرکت سره پاتې دی
حبیبی صاحب تاسو دلته یادونه وکړه او دا هم د یادونه ورده چې لیدونکو سره دا معلومات هم زه شریکم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان میتی میلر ویلی دی چې د افغانستان د هوایي چلن په خوانی مشر محمود شاه حبیبي د طالبانو په بند کې دی خو د طالبانو وایان زبی الله مجاهد د دې ردونه کړې ده او وایي چې دا د دوی په زندانونو کې نه دی دوی ورپسې کتلې دي او دوی نه دی موندلې د دوی په زندانونو کې خو کله چې دغه کارمند دان ونیول شولا محمود شاه حبیبي ونیول شولو تاسو ته ریپورت راغلو تاسو خبر تر لاسه کو چې دا د طالبانو بند کې دی یا طالبانو وړي دي کله چې نور کارمندان یې خوشش شولا هغه وایي څه ویلا زموږ ځخ تاسو وساوري کله چې نور کارمندان را خوش شول د طالبانو د بند نه نو آیا تاسو دا غوي سره خبري وشولې دوی کوم زندان ته وړي و څه تحقیقات کول د څه جرم په اساس دوی نیول شوی و
بلې هو کوم وخت چې تاسو ته سره مولي د او اداره طول چې د طالبانو د خاصه تحقیق سره او د دې تحقیق موضوع د القاعده د مشر امن الظواهري په ارتباط او ول چې هغه نږدې کې هغه وجه سوی وو نو د دې ټول تحقیق دا په ارتباط وو دا کوم کارمندان چې لسی وو هغه مصدر کم وویل نو هغه په هغه جواب کې موږ غواړو چې وایي چې محمود په کوم وخت کې دغه موضوع څخه په کوم وخت دغه موضوع پرسل محمود حبیبي په کابل کې نه وو هغه خارج کې وو په قطر او په امارات کې وو څلور میاشتې خارج کې وو او د دې موضوع د څخه تقریبا 15 ورځې وروسته هغه کابل ته لاړ او کوم وخت هفته بعد طالبان ونیو نو کچیرې دی موږ فکر کوو کارمندانو داس موږ وویل چې کومه لسی وو او د ډرایور داس راته وویل چې طالبان فکر کوي چې دا کوم شرکت چې دې کار ورسره کوي چې امکان لري چې هغه شرکت په دغه موضوع کې لاس درلودی نو ځکه دې تحقیق کړی وو
دلته ځینې خلک پښتنې لري او پښتنې دا دي د دوی په فکر کې چې ولی محمود شاه حبیبي بیرته افغانستان ته ولاړی او هلته ولی بیرته کار پیل کوي کله چې غواړي تاسو تفصیل وایي ولی دای تللی وو هلته
محمود شاه حبیبي افغانستان کمه چې دا طالبان حکومت را لید یوه پاته سو په افغانستان کې اوسېدی او د فکر کاوی چې د ژوند وو او د امن دی او هیڅ مشکل نشته په دې خاطر سره چې د هیڅ سیاسي د لسره تعلق نه درلودل او نه هم په خپلې حکومت کې ځکا کوي د یو تخنیکی بحث نو د هیڅ مشکل نه درلودل ځکه نو د هیڅ مشکل نه احساسو ځکه په افغانستان کې پاته سو څون دی کوم کمپنی سره چې دی کار کوي هغه مرکز په امریکا کې دی نو کله کله به دی امریکا ته راتلی او کله به زیاتره وخت په افغانستان کې د کور په افغانستان کې کوم مسئله ونیو
خپل د ملازیف یو ټویټ چې د طالبانو د دورې په خانه سفیر پاتې شوی دی هغه یو ټویټ لیکل دی په دغه ایکس پانی باندې لیکل دي چې بې انصافه امریکا چې په لزګونو کلونو یې په خپل واشي او يرون کې کو زندانونو کې چې د خپل هم په زندان کې پاتې شوی دی په زورګونو بې ګناه انسانان بې له محکمې او جرمه ساتل او اوس یې هم ساتي د خپل درویو جاسوسانو بندیانو په حق لا نگرانی لري دوی باید پوه شي چې د بشریت په تاریخ کې دوی بشرپاله نه بلکې تر ټولو لوی جنایتکاران دي د دلتا درویو بندیانو ته اشاره کړی دا چې دوه نور امریکایان دي پکې او یو ګمان کوم چې محمود شاه حبیبي ده خو د کوم جرم په اساس نیول شوای دی لیدونکو سره بدا وایو تر اوسه دا نه د معلوم نه د عدالت وړاندې کړل شوای دی خو تاسو د کورنۍ غوښتنی سدي احمد شاه بیبي تاسو څو غواړي له طالبانو څو غواړي د محمود شاه بیبي د مندلو په برخه کې یا بیرته راخوش کول په برخه کې یا په زندان کې د هغوی سره زکه چې تاسو اړیکه هم وسه پر ور سره نه در شوی څو غوښتنی لري څه فکر کوي څومره اندېښمنه یاست تاسو
زبا اول د ضعیف صاحب د فکر باره کې یو څه وضاحت درکړم کاش چې تاسو ما پیټوم نشر کړی وای بل چې د ضعیف صاحب د فکر په جواب کې ما هم جواب ورته استولې دی او زه هم د دې جواب په توقع کې ما چې دایم ته جواب راکې دا یو فکر لیکلې دی بل هو ما ورته د جاسوس کتاب کړی دی دا کوم مال د ستنه کړل د ایکس پانه کې مستند نه کړل چې د کم ثبوت په اساس تاسو دا خبره کړی ده آیا کم ثبوت لري کچیر کم ثبوت لري د وړاندې کې چې موږ خبر شو ولې چې څونه زغ په لور پیژا نه ما هغه اټس د ریس مرجه لپاره کار نه کوي او اټس او بیګونادي ول څه ودی او سم په بانک د دوه کال شټ کړی دی بیګونادي د طالبان څخه دا د فحش دي چې لري د فکر کوي چې کوم مشکل لري ما ور مهرباني دی وکړي محکمه ته دې معرفي کړي په محکمه کې په معلوم سي چې دې بي ګناه دي که ګناهکار دي که چیر محکمه صدا کول هغه ته محکمه کار دي خو زه په دې اطمینان لرم چې ما ور بي ګناه دي ګناه نه کړي او ما فحش د طالبان څخه دا دي چې هله عقل په دا دوه کال کې مرشد نه تماس سره نیولې دي ملاقات سره کړې دي چې هله عقل د تماس او د ملاقات اجازه راکړي په دا داسې حال کې چې هغه نور دوه امریکایان چې بندیان دي هغه د فامیل سره په وار وار تماسونه نیولي دي او د فامیل دغه د حال څخه خبر دي، مګر متاسفانه چې موږ نه د محمود حال څخه خبر یو نو موږ تماس سره نیولي دي. او اوس رالو د غلام مجاهد د ادارې چې دای دانه تایید چې محمود نور څخه دی دنه پیغام چې دا څنګه یو بیان دی او څنګه دی نه تایید چې دا یو واضح خبره ده چې محمود حبیبي طالبانو به ولې دی نو او بیا موږ د ډیر طالبانو سره په هغه وخت کې ما مشروع په کابل کې کوم چې محمود شاه حبیبي ونیول شو، هغه د ډیرو چارواکو سره لیدنې کتنې کړې د طالبانو د استخبارات او د ملکي چارواکو سره او ټول اکثر ورته تایید کړی چې د دلیل نو شپبان کړي. او موږ د کوم وخت چې محمود ونیول شو دوه درې میاشتې وروسته هغه شرکت یو مکتوب ولیږي د مخابرات وزارت د طالبانو مخابرات وزارت ته او د مخابرات وزارت په جواب کې مکتوب ورته راوسته وي رسمي مکتوب یې د فاپیل رامه او ورته وویل چې محمود حبیبي او محمود شاه حبیبي او درې نور همکارانې اوس هم د طالبانو د استخباراتو په بند کې دي او د تحقیقاتو لاندې دي. نو داسې ډېر ثبوتونه شته چې هغه دا ثابتوي چې محمود شاه حبیبي د دې سره دی او بیا د امریکا حکومت په خبره دی چې هغه د دې سره دی ځکه هغه دغه باید یفته کې مخې په وار وار محکم ویلي دي او دا تایید کړی ده چې محمود شاه حبیبي د طالبانو څخه دی ټرمپ بس تایید کړی ده چې د طالبانو څخه دی محمود شاه حبیبي. نو په دې ټوله یو واضح خبره ده په دې کې هیڅ د انکار او ځای نشته نو د پیرو دې ول انکار کوي او دا خبره دې څنګه کړې ده.
خاخلی حبیبی که تاسو لغون د خپل کورنۍ احساساتو پړه زمو سره شریک کړئ چې په کور کې آیا ستاسو مور ستاسو پلار تاسو په خپل چې ورور یاست او نور د کورنۍ غړي څنګه احساس کوي چې دوه کال نه زیاته موده وشو ول تاسو د خپل ورور سره خبرې نه دي شوې حال یې نه لري چې په کوم حال کې وي.
بله هو د ټول لپاره ډېر مشکل ده، زه سپینځري مور خپل لرم چې هغه مریضان دي او د هغوی حالت ډېر خراب دی، د دوه کال پروګرام ډېر مشکل تر سوي دي او محمود شاه خپل فامیل لري خانم لري او یو کوچنی لور لري، لور یې هغه وخت کوم وخت دی باندې سو د نو میاشتو او د بندرو کال ته عمر رسید. نو ټول به په خبره فخدي او ډېر مشکل ده داسې حالت چې د چا د فامیلی مهم غړي نه یې په بند کې او دا غته د خبرو کول اجازه نه ورکول کېږي او نه خبرې ورسره کړي نه ورسره لیدلي، دا یو ډېر مشکل حالت دی. او ما خواهش طالبان څخه دغه دی چې هر اقل د ملاقات اجازه دې راکړل شي موږ ته او د ټلیفون د تماس اجازه دې راکړل شي چې موږ خبرې ورسره چې موږ د ساده د حال په څیر په کوم حالت کې دي. ول چې دا ډېر مشکل ده، د لپاره هم ډېر مشکل ده چې په بند کې دی او دوی په هیڅ شي خبر نه دي، په هیڅ معلومات نه لري، د خپل فامیل څخه معلومات نه لري، د مور پلار او د اولاد او د خانم څخه معلومات نه لري. نو دا خواهش د طالبان څخه چې هغې اقل یو د تماس اجازه دې ورکړي او د یو ملاقات اجازه دې مشترک کړي.
ډیره زیاته مننه خاخلی حبیبي چې تاسو راغلی زموږ سره مل شوي او دلته مو را سره په خبرونه کې دغه معلومات هم شریک کړه، بحث مو هم پرې وکړه. تاسو ته ښه شپه غواړو، بریاوي ولري.
ډیره مننه تاسو ته هم چې ما ته وخت راکړې. یو مهمه ټاکلې چې ما کوي سی بی ایس نیوز چې یو متبره رسنۍ ده په امریکا کې په خپل راپور کې یو شر مخې یو راپور نشر کړی دی د دوه امریکایانو په اعتبار سره نور هم شامل دی او ما د اروپا په هکله وګوا دي لیکلي دي په خپل راپور کې چې د طالبانو د لوړپوړو چارواکو سره د استخبارات د طالبانو استخبارات یو لوړپوړو چارواکو سره خبرې وکړې او هغه تایید کړل چې محمود شاه حبیبي د دې په بند کې دي. نو دا هم یو بل ثبوت دی چې دغه رقم بخې ډېر ثبوتونه شته چې دا ثابتې چې محمود شاه حبیبي د طالبانو سره.
ډېره زیاته مننه چې راغلي زموږ سره مل شوي.
ډېر مننه ستاسو څخه چې ما ته مخ راغلي.
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. تاسو د بشري حقوقو په اړوند حال هم او اورید د محمود شاه حبیبي هغه تن چې د محل د طالبانو په بند کې دی او د هغېنه سوا نور هم داسې ډیر افغانان دي چې د طالبانو په زندانونو کې شپې سبا کوي. د بشري حقوقو د سار ریپورتونه دي، د بخنې نړیوال سازمان ریپورتونه دي، خو نه یوازې دا چې بي عدالت او د بیل کوم جرم ثابتې دونه لکه مونږ چې مثالونه ولیدل. ماتیو لاوسا چې د تعلیم یو مبارز و، هغه هم ډیر وخت زنداني و او بیا وروسته راخوش شو، خو حقا باندې هم کوم جرم ثابت نشو، خو د طالبانو په بند کې وو. خو زو د میرمنو او د جنو د حقونو ولوري ته چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لاندې د میرمنو حقونه په کم ځای ولاړ دي. زموږ سره ملګری شوی د شفیقه خپلواک چې لیکواله هم ده او د بشري حقونو فعال ده. سړی مشه په خیر راغلی اغلی خپلواک. وعلیکم السلام اغلی خپلواک. افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ 3 کاله پوره شوله. په ملیونونو نه د خوانځي څخه د لوړو زده کړو څخه د منځنۍ زده کړو څخه محرومه پاتې دي. دغه حالت ته څنګه ګوري؟ څنګه ارزوي دغه 3 کالو ته څنګه ګوري؟
ډېر مننه منسه جانې. د نن سهار مختی ما د یوې نجلۍ پیغام اوریدلو چې د خوانځي نه محرومه پاتې شوې ده او خپل کیسه یې راستولې وه. دا کیسه کې چې زما مور هم د طالبان په تیره دوره کې له مکتبه محرومه سوله، بې ونوس کوله چې زه په تیره مو ورکی او سمغه تراژیدی په اصطلاح په ما تکرارېږي او زه اوس د مور په برخلیک اخته کېږم. او یو مهمه پوښتنه چې کړې وه هغه دا وه چې وای ممکن دا حالت خو مخت بدل سي، خو آیا زما ځواني، زما دغه اوسنۍ وړتیاوې، زما دغه اوسنۍ انرژي ماته بهتر کول کېږي؟ زه به د دې وړو اوسېږم چې زه کلونه وروسته وکولی سم هغه څه چې ما باید دغو تېرو دوو کلونو کې کړي وای وکړمه. متاسفانه دا یو ډېره لویه فاجعه ده او تر ټولو ځورونکې دا ده چې موږ نه یوازې دا چې یو نسل، بلکې هر ورځ یو راټوکېدونکی نسل دغه فاجعې ته بایلو. او دا به ممکنه نه وي چې هغه تاوان چې د نجونو بند ښوونځي، بند پوهنتونونه، د زده کړو مرکزونه افغانستان ته اړوي، په لسیزو لسیزو موږ جبران کړلی شو. دا یو ډېر لویه بیعدالتي او ظلم دی، نه یوازې د دې نجونو په کیسه کې، بلکې د دوی د کورنیو لپاره، د افغانستان لپاره، د افغانستان د اقتصاد لپاره، د افغانستان د بسیاینې لپاره او د افغانستان د بقا لپاره.
اغلی خپلواک، ډیره موده وشوله، اوس 3 کاله پوره شول چې طالبان واکمن شوي دي او څه کم 3 کاله کېږي چې خوانځي وتړل شول. په هنتونونو کې میرمنې یا جونې زده کوونکې نشته، محصلین نشته. د دې حل لار څه ویني تاسو او د نړیوالې ټولنې رول ته تاسو څنګه ګورئ؟ اغلی خپلواک، چې تر اوسه دغه حل ځلې څنګه روان دي؟ آیا پر طالبانو باندې کافي فشار راغلی او کنه دی راغله؟
مننه. زه کومه نه کومه کافي فشار دی، یا حتی نن سبا انسان چې ویني تاسو هم ګوري نړیوالې رسنۍ او غونډې او ناستې ولاړې څاري، ډیر زیات دی افغان ښځو د حقونو مسله، په خصوص خصوصي ښوونځیو مسله تیره شوې ده. او په نړۍ کې ډېر نور لوی کیسې روانې دي چې خلک په هغه مصروف دي. زه ګومان کوم دا د هغو افغانانو چې په بهر کې دي خبرې کولای سي، تر ډېره مسؤلیت دی چې په بیا بیا هم نړیوالې ټولنې ته، هم خپلو خلکو ته او هم اوسنیو واکمنانو ته ور په یاد کړي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي، او نه یوازې دا چې ښوونځي پرانیزي بلکې د نورو حقونو هم برخمن شي. لویه ستونزه دا ده منظر جانې چې تر اوسه پورې ښوونځي چې تړل شوي دي هیڅ یو واضح دلیل نشته. کله چې انسان یو واضح دلیل سره مخ وي، بیا کولی شي د هغه د قناعت لپاره، د هغه لپاره د اصلاح لپاره یې کار وکړي. لیکن کله چې واضح دلیل نه وي چې ولې مکتبونه بندې، ولې ښځې کار ته نه پرېښودل کېږي، ولې ښځو پوهنتونونه بندې، انسان نه پوهېږي چې کوم لوري ته څه رقم دا خبره وکړي. نړیوال هم کڅان دا خبره ورته مهمه ده خو را ډیر زیات اکثریت ټول هیوادونو ته نه یوازې اکثریت هیوادونو ته بلکې ټول هیوادونو ته اسلامي هیوادونو ته غیر اسلامي هیوادونو ته هغه چې پر طالبان تاثیر لري او هغه چې نه لري دا ټول لپاره حداقل د پوزو د زده کړو مثلا یو سره کرښه ده نو خو می پدې کې ټول ایران د چې کوم ډول فشار او څه ډول فشار وارد کیسه په نظر لا هم ډیر زیات کار ته اړتیا سته لا هم د روسیاتو بحثونو ته اړتیا سته او لا هم ډیر زیات مبارزه ته اړتیا سته چې وکولای شي انسان وکړي ادي اقل یو قناعت را منځته شي چې تر یو حد پورې دا مسله وګوري چې تر دروي کولو کې متاسفانه په هیڅ ډول باندې دا مسله امغه درې کاله مخکې چې درې درې وته مسابقه سی ولاړه ده لکه موږ هیڅ ډول یو زره پرمختګ هم نه وینو په مسله کې یعنی یو زره قناعت هم نه وینو په دې مسله کې چې کدا ډول پونځي نه غواړم دا کدا ډول پونځي غواړم مسله کې چې په دې ځای کې نه غواړم چې په دې ځای کې غواړم هیڅ شی هم نه ستر اوسه
اغه له خپل وخت سره به هم بحث دوام ورکو زموږ سره ملګری شوې ده نظیفه حقپل چې په خواني ډیپلوماټ دا غوي سره به هم غږی ګسړی مشي په خیر اغلی اغلی حقپل
سلام تاسو ته تاسو محترم ملګری موږ د دې څخه مننه
وعلیکم السلام من نن شرا سره ملګری شوې یم نظیفه حقپل د افغانستان کې د طالبانو درې کال پوره شول د واکمنۍ دغه دورې ته څنګه ګوري د میرمنو لپاره په ځانګړي ډول
زه فکر کوم چې دا نن هم د افغانستان د خلکو نه چې او د افغانانو وضعیت پرورولو کې او په نورو سیرنی تحقیقاتو کې چې ګورو په دې درې کالو کې د افغانستان خلکو څخه د دوی حقوق اخیستل شوی دی دوی مختلف ناورینونو سره مخامخ دي دا درې کاله وخت خصوصا ښځو ته افغانستان په یو خلاص یا آزاد زندان تبدیل شوای دی ځکه چې مونږ پیږو چې په دې شلو کلونو کې انجونې او ښځې افغانستان کې په مختلف برخو کې دوی کار کوو هیلې درلودل او د هرې انجلې څخه چې پوښتنه کول دوی به ویل چې زه غواړم چې ټولنې کې کار وکړم ډاکټره شم حقوقدانه شم سیاستواله شم پنن د دوی اغهيله نه صرف چې د ټولنیس کارونه د پاره به خدمت تللې دي بلکې اکثریت روحي تکلیفونو سره مخامخ دي او خپل اعتماد په نفس دی او انسان په توګه دای د لاس ور کړای دی ځکه چې نه صرف دا چې په ټولنې کې دوی ځین لري د طالبانو په نظام کې دغه مستقیمن اغیزه د دوی په کورنۍ باندې هم کړای دی موږ پیږو چې اتخزي نې تاسو ته خوال سره مخامخ شي ودی او دغه مسله ډیره شوې ده او د عدالت لپاره د لاسرسي هیڅ میکانیزمونه د طالبانو په سیستم کې د خوځو لپاره نشته
بحث به دوام ورکو خو بل پښتنه می داغلي خپل واک څخه ده اغلی خپل واک تاسو دلته ک لا افغانستان بهر هم ژوند کوي هل زلمو رواني دي غواړي چې د انجونو د تعلیم لپاره یو څه وکړي همداسې تاسو په څیر نورې داسې د بشري حقوقو فعالان دي د تعلیم مبارزین دي چې هغه اهل زلي کوي آیا د سي د هلا روینه چې دغه اهل زلي هم راسته کولای شي دا مهال تر سوچ د دوی دغه برخلیک معلوميږي نو آیا د دوی سره مرسته کولای شي په دې کې او کنه تاسو به په دې اړه څه وایئ او لیدونکو سره به څه معلومات شریکوي
ډېره مننه دا مهمه پوښتنه ده ځکه ډېر کله توسان چې کله رګيږي یا لګیا وی او بل په باندې فعالیت کې نه هلي کېږي او ګومان کې چې لکه زموږ کار هیڅ پایله نه لري خو زما په نظر ته ټول مهمه ده چې دا بحث وکولای شو کنه دا بحث جاری وساتلای شي او هیر نه سي انسانانو یو ډېر بد عادت دا چې نه هټ ولادت سره ته کیږي په خصوص اوس په افغانستان کې د دغه بحثونو لپاره فضا ډېره زیاته محدود ده او خلک نس کولای په ساده توګه په خوندي توګه د پښتني مطرح کېو د انتقاد وکي هغه دوستان چې له هیواد بهر راوتلي دي که خزي دي کنار دي باید باید دا باسونو کې دا چې اوس کامل انده شي ځای نیسی نه نیسی د ستی و پایل راوي نه راوي لیکن دا د ټول وجداني دند د چې هدي اقل دغه انتقاد وکي او دغه مکتوبونو د جنونو د زده کړو او د کوزو د نور د حقونو مسله په یو عادي او نورمال او ځنۍ پدیده باندې بدل نه سي او یو بل شته تاسو متوجه سئ اکثریت هغه جنونو چې په افغانستان کې دننه پاتې شوی دی یو ډول هغوی چې د باندې راوتل دي د امید سره ورته لري لکه د کرکې هغوی چې وتلې دي باید د دوی پر ځای هم وغږیږي ځکه چې که دوی خو خبرې وکړي نو بیا خو مشکل ورته جوړیږي خو چې دوی نه سي غږېدلې د دوی پر ځای هم باید موږ تاسو وغږېږو دا بس دوامدار وساتو لوی انقلابونه لوی تغیرات لوی بدلونونه یا په یو ډېره لویه سطحه باندې اکثریت وخت له دغسې وړو وړو بحثونو نه شروع شوي لومړی باید یو څوک په یو پوښتنه وکړي کنه یو فکر رامنځته کړي بیا د هغه نه وروسته انسان کولی شي په نورو خبرو باندې
ډیره زیاته مننه اغلی خپلواک چې راغلی زموږ سره مل شوی په پروګرام کې تاسو ته ښه شیبي بریالي اوسئ
ډیره مننه له تاسو هم
هغلی خپل تاسو را سره ملي او بحث به دوام ورکو تاسو وړاندې څو مهمو خبرو ته اشاره وکړه چې نه یوازې میرمنې هلته زده کړو به برخه شوې د کار هم به برخه دی او که افغانستان کې دا وړاندې موږ په بیلابیلو ریپورتونو باندې وغږیدل چې د بشري حقوقو راپورونه هم وای د بخنې نړیوال سازمان هم ریپورتونه خبره کړي دي چې پکې د بشري کونو سرغړاونو ذکر هم شوای دی ک تاسو سره موږ د مهال دغه په اړه خبرو وکوچې څه فکر کوي په افغانستان کې څومره بدلون ویني تاسو ک دغه درې کال مخکې د افغانستان د حکومت د جمهوریت حکومت د سقوط نه وړاندې پرڅاله کې یو بل سره څومره بدلون ویني څومره توپیر ویني تاسو په خپل یو ډیپلوماټ وي څومره توپیر لري
زه فکر کوم چې دا اوسنۍ دوره د جمهوریت دورې سره ډیر ژور توپیرونه لري او ته د مقایسې وړ نه ده نن موږ یو سیستماتیک او بنسټیز تبعیزي یا جنسیتی تبعیض سره د خپل مقابل کې موږ مخاستو او په شلکاله د ریکاله مخ کې یا په دې شلکاله دوره کې موږ د خزو د اقتصادي سیاسي او د دوی ګډون په سیاست کې د سي نسل د چي قوانين د لودل چې دغه خپل حمایت وو بلکه مونږه پروګرامونه درلودل چې دا کار تشریح کیږي چې د خلکو آگاهی ډیر شي مونږه ګورو چې یو ټولنیز بدلون راغلی و د سره سره چې سمه ده چې هغه فرهنګي مشکلات ډیر وو مونږ د جګړې سره مخ وو مونږه د مختلف سیمو کې مختلف مشکلات وو او بیا هم د نظام په سطح باندې هیڅ د سي قانون هیڅ د سي طرز عمل نه و چې څوک جرأت دې وکړي او وایي چې ښځه باید بې ماسک په میډیا کې رانشي او یا ښځه په قضایي سیستم کې کار ونی کی یا په مقننه کې کار ونی کی او یا هم په حکومت ولې او یا هم په خصوصي سکتورونو کې تاسو زه نه غواړم چې په دې پروګرام کې امار ورکم نن تاسو چې د خزو فعالیتونه هم په نړیوال سټیجونو کې ګوري د اولمپیک نه نیولې تر سیستماتیک تاسو باندې په پالیمانونو کې دی لګیږي په مختلف پلیټ فارمونو کې دوی د میډیا نه نیولې لیکنې کوي د ترګانې کوي دا ټول د امغه دورې چې یو تلای دا ورا وا د هغه محصول د نن چې موږ ګورو چې د هر بل ځواک نه د خزو خوځښت د خزو فعالین د افغانستان په اوسنۍ حالت باندې ډیر جوار اندېښنه خایي د افغانستان غږ پورته کړی دی او د افغانستان د دغه حالت ختمولو لپاره هلې ځلې کوي او دا قشر یا دغه دغه نفوس یعنی چې د ظرفیت مخه راغلی وو د امغه تعلیم او د امغه قوانینو د برکت او د مثال په توګه زه د یو انجلې په هیڅ د فن په اساس مې حق درلود چې د کانکور کې اشتراک وکم د خپل ورونو سره نن هغه جونې دا حق نه لري هغه د کانکور زمينه ماته زدي زمينه مسايد کړل چې زاره شمه افغانستان کې باندې وبوایم از ډیپلوماټه شمه ز لندن ته راشم او بل اخره وڅ ز نور خپل ذکرو ته ادامه ورکوم د افغانستان لپاره راپور ته کومه ولله سما تیر زمانه ډیر بهتر مليونه انجسین جونې او خلیلی چې د امغه دورې محصول دي او وسنۍ دوره وسنۍ دورې کې مونږ ګورو چې په دغه ادامه پیدا کی نصر الله چې مونږ خزي په سیاسي او حقوقي او نور سکتورونو کې باندې لرو مونږ به اتا د صحي سکتور که هم د خزو د کارمندانو د کموالي سره به مخامخ اوسو او دا د سیو برخه د چالتا د ژوند او د مرګ خبره ده.
تاسو څه فکر کوئ چې د دې تر شا څه دلیل دی؟ تاسو په اند اغلی حقپال چې آیا دا د سیاسي ګټو لپاره کیږي او که د طالبانو ایدیالوژي سره د میرمنو یا ښځو په وړاندې ولې توپیري چلند کیږي او ولې دغه جنسي تبعیض دوام لري او ولې د دوی په وړاندې دومره سخت دریځ پالیسي خپل کړی شوې ده؟
زه فکر کوم چې مونږ باید د طالبانو ایدئولوژي او سیاستونه هیر نه کړو. د دوی قرائت د دین څخه، د دوی قرائت او تفسیر د معاصر علوم څخه، د دنیا څخه، د ټولنې څخه ډیر یو متفاوت قرائت ده. دوی کته سو د طالبانو د دوی د عدلي د سترې محکمې د رئیس شیخ حکیم حقانی کتاب کتاسو ولولی چې هغه کتاب کې هغه کتاب ته سریزه هم هیبت الله د دوی امیر لیکلی دی. هغه کتاب کې د دوی ایدئولوژي ډیر زیات واضح او مشخصه معلومه ده. هغه کتاب کې دوی هیڅ چیرې د ښځو د تعلیم په اړه خبرې نه کوي. دوی د ښځو په اړه خبرې کوي تقریبا 50 شپېته صفحې په دی باندې خبرې کوي چې څنګه حجاب وکړي او څنګه باید په ټولنه کې په ساتر ووسی. یعنی د دوی په ایدئولوژي کې د ښځو لپاره د تعلیم حق او حتی د معاصر او یا د عصري علومو زده کړې دوی هغه څه چې سره د دیني زده کړې اساس بولي د ټولنې لپاره، حتی د معاصر زده کړې نورو وګړو ته نه بولي، احیا یا اهمیت نه ورکوي. نو څه پاتې نجونو ته؟ نو زه فکر کوم چې د دوی ایدئولوژي اصلي مسله ده. او د سره سره مونږه کدی دوی دا شل کلنې یا پنځه شکاله هغه دوی اول دورې ته هم کومه توجه وکړو. د دوی په خصوصا په دې شل کال کې چې دوی جنگ وکړ، یو برخه چې دوی جنگ کاوه دوی د غښتون خپل اسکار او خلک چې خصوصا هغه کسان چې په قبایلي علاقه جاتو کې ول، هغه کسان چې هغه پرته سیمو کې ول، دوی ته د سیاو روایت دوی جوړ کړو چې ګینه دلته اهم د جهاد مسله، د اشغال مسله ده او په څنګ کې د ښځو او د ناموس خبره ده. نو اوس داسې معلومیږي چې هغه روایت چې دوی خلق کړی ده او هغه ایدئولوژي چې دوی لري، نو دغه سخت ده چې د دې دواړو مسایلو څخه په وګور وکړي او خلکو ته هغه حقوق وغواړي چې په نورو نړۍ کې معمول ده.
ډیره زیاته مننه اغلی حقپل چې راغلی نن تاسو د نورو افغانو میرمنو په نمائندګۍ خپل غږ زموږ سره شریکو. تاسو ته ښه بی
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وريدي، دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.
طالبان د 2018 کال د اگست په میاش کې د دویم ځل لپاره په افغانستان کې واکته ورسېدل او ورسره لدی چې ژمنه یې کړې و چې د واکمنې دویمې دورې به تر لومړۍ دورې توپیر ولري، خو په چیرو دریو کلونو کې په افغان ولس او په ځانګړي توګنجونو او میرمنو باندې یو لړ محدودیتونه لګولې دي او داسې څه بدلون نه لیدل کیږي لکه څنګه چې تاسو د څېړونکو څخه واورېدل. زه تاسو قربانه منزه شهید سره د دې خبرونې پروډوسران سلیم افضل او وکیل خان تاسو نه خپل اجازه تاسو په لوی لاس فاروق سلوړه او آباد اوسئ. د الله امان.